السلام عليكم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې. د دې اوساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ډیری حملې چې حقانی شبکې کوي مسؤلیت یې داعش ډله پر غاړه اخلي. دا او نور راپورونه تر خبرونه وروسته اوریدلی سئ. خبرونه له فریبا ظاهر نورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې ډیری خونړۍ بریدونه حقانی شبکه کوي خو مسؤلیت یې داعش ډله پر غاړه اخلي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې کلنۍ راپور ښیي چې د 2018 کال په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې او ایران غږ کړی چې د سوریې په ادلیب ښار کې د حکومتي ځواکونو د بریدونو مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې ډیری خونړۍ بریدونه حقانی شبکه ترسره کوي خو مسؤلیت یې داعش ډله پر غاړه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش وسلوال د سیمې د استخباراتو په سپارښتنه دا کار کوي څو دغه ډله ځواکمنه وښودل سي. د دفاع وزارت مرستیال وایي محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل
خو یقینا دوی د استخباراتي کړنسي په منطقه کې په ازموش بګاوندیانو کې سته بزرګنوایي کېږي او دوی ته هغه هدایتونه ورکول کېږي چې دوی په افغانستان کې ځینې ادعاګانې سرته رسي او غواړي چې ځان کښتلي وښيي.
په دې وروستیو کې په کابل کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالو منلی دی. بل خوا د افغان حکومت یوې بلې باوري سرچینې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دفاع وزارت دغه خبره تایید کړې ده او وایي داعش د سیمې په تېره بیا د پاکستان د استخباراتو په سپارښتنه د ځان ځواکمن ښودلو په هدف د حملو مسؤلیت مني. دفاع وزارت ادعا کوي چې داعش وسلوال د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ځپل شوي دي او د لویو بریدونو وړتیا نه لري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې کلنۍ راپور ښیي چې د 2018 میلادي کال په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې یو غړي عزیز احمد تسل نن په کابل کې د دې راپور په خپرولو سره د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه وښودله. ویل
په ټول افغانستان کې په تیر اتو میاشتو کې 1302 کسان شهیدان شوي دي او 2300 کسان زخمیان شوي دي. یعنی دا واقعا هم د افغانستان دولت لپاره او زموږ ټولې ټولنې لپاره یا د افغان ولس لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. که چیرې دا او دې ته ورته نور نهادونه سره یو نه شي او د غږ سره متحد نه همدغه ځای د شهید یي چې روان 2013 کال به هم د ملکي مرجوب لپاره تر ټولو خونړی کال ویاد شي.
د شغلی تسل په خبره دغه ملکیان د هوایی بریدونو انتحاري حمله او چاودنو په نتیجه کې وژل سوي دي. دغه راپور ښیي چې په افغانستان کې د جګړې ټولو ښکېلو خواوو د جګړې هغه نړیوال اصول له پامه غورځولي چې دوی د ملکي وګړو له زیانه منع کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي که چیرې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د تمدید په برخه کې د کابل او اسلام آباد ډیپلوماتیکي هڅې نتیجه ورنه کړي دوی به افغانستان ته د هغوی د بیړني بیرته راتلو لپاره چمتووالی ونیسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل
د ای زمینه ما با یک تعداد نهادهای ملی و بین المللی کار میکنیم تا آماده
دی. وی په دې اړه موږ له ملی او نړیوالو بنسټونو سره کار کوو څو په هیواد کې دننه د دغو کډوالو د بیړني راتګ لپاره چمتووالی ونیسو. له پاکستان څخه تمه لرو چې د کډوالو چارې دې نه سیاسي کوي او د تیر موافقو پر اساس دې زموږ هیوادوالو ته په خپل هیواد کې د اوسېدو موده د بل یو کال لپاره تمدید کړي.
هموطنان ما را د کشور بر یک سال تمدید کنن.
د مهال شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. شغلی میاخیل زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د کوربه هیواد پریکړه د اسلام آباد پر وړاندې د امریکا له دریځ سره ارتباط لري. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې او ایران غږ کړی چې د سوریې د سولې پلان په برخه کې خپل مکلفیت پوره کړي او په ادلیب ولایت کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو مخه ونیسي. مولود چاوشوغلو وایي د دغو هیوادونو د ملاتړ پرته دا سرغړونې نسي کېدی. چاوشوغلو نن د دولتي خبري اژانس اناډولو سره په یوه مرکه کې د سوریې حکومتي ځواکونو تورن کړ چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې په نامه د حکومت د منځلارو مخالفینو پر وړاندې بریدونه کوي. هغه د غرض پر روسیې او ایران چې د سوریې د ولسمشر عمده متحدان ژغ وکړ چې په ادلیب ولایت کې چې د ترکیه پولې ته نږدې دی د یاغیانو تر کنټرول لاندې برخو هوایي بریدونه ودروي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د سوریې حکومتي ځواکونو د جنوري پر 8مه په ادلیب کې د پرمختګ پر مهال 14 کلي له یاغیانو ونیول. ترکیه وایي د سوریې د حکومت دا پرمختګ د روسیې او ایران د جنګي الوتکو په مرسته سوی دی. بلخوا د ترکیه ولسمشر پر ایران د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په قضیه کې د یو ترکی بانک د مدیر محکومېدل وغندله او هغه د ترکیې د حکومت پر وړاندې د سیاسي کودتا یو هڅه وبلله. رجب طیب اردوغان تېره ورځ د خپل واکمن عدالت او پرمختیا ګوند پلویانو ته وویل چې دا قضیه د ده د کمزوري کولو په هدف د امریکا د عدلیې وزارت او فدرال پولیسو لخوا د هاکان عطیلا پر وړاندې مطرح سوې ده. امریکایي څارنوالان او عیني شاهدانو په نیویارک کې د ښاغلي عطیلا په محاکمه کې برخه واخیسته او دغه ترکی بانک او د ترکیې یو شمیر دولتي چارواکي تورن کړل چې د رشوت په اخیستلو سره د ایران د تیلو د عوایدو څخه د یو میلیارد ډالر سپینولو ته لار هواره کړه. که څه هم د امریکا د حکومت یو عمده شاهد ویلي چې د ترکیې ولسمشر په خپله هم د دغه پلان ملاتړ کړی خو ښاغلي اردوغان دا تور رد کړ او د څارنوالانو لخوا رسمن تورن نه سو. د خبرونو پای
په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې د سیمې د استخباراتو په لارښوونه د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي. په دې اړه مو د پوځي مسایلو د یو تحلیلګر نظر هم اخیستی.
ترهګرې ډلې پر مجموع په افغانستان کې فعالیت کوي یا په منطقه او په سیمه کې فعالیت کوي. د دوی درشا د هغه قوي استخباراتو لاس دی، په خصوص د ISI او د ایران استخبارات.
یو تحقیقاتي ډله وایي په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې
یو زره درې سو دوه اویا کسان شهیدان شوي دي او دوه زره درې سو شپېته کسان زخمیان شوي دي.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر چمتووالي کار کوي.
یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو سره موږ دلته یو بیړنۍ ناسته درلوده او پر دغه چمتووالي باندې دلته خبرې شوې.
ګڼ نور مسایل هم څیړو. دوه اونیز پروګرامونه د همدې خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې د سیمې د استخباراتو په لارښوونه د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي. د دغه وزارت د ویان مرستیال وایي داعش د پیچلو حملو توان نه لري خو د پاکستان د استخباراتي کړیو په لارښوونه ځکه د دغو حملو مسؤلیت اخلي چې ځان پیاوړی وشي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې داعش د نورو تروریستي ډلو په څیر د سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتو په اشاره په افغانستان کې فعالیت کوي خو ګواښ یې دومره جدي نه دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې ډیری ترسره کیدونکې حملې ځکه داعش ته منسوبېږي چې ګواکې دغه ډله قوي وښودل شي خو واقعیت دا دی چې داعش ماته خوړلې ده.
داعش د پاکستان له لیارې نه تمویل او تجهیز کیږي. کله چې یو گروپ په افغانستان کې تروریستي عمل سرته رسوي د دې لپاره چې ځینې استخباراتي گروپو په منطقه کې ځینې امتیازات لاسته راوړي غواړي او اعلان یې چې داعش ګویا دلته په افغانستان کې ځینې تعدیدات رامنځته کیږي. اما اساسا داعش په افغانستان کې ماتې خوړلي.
د ښاغلي راتمنش خبره په افغانستان کې ډیری حملې د حقاني شبکې له لوري ترسره کیږي خو یوازې مسؤلیت داعش دلمنی. له بل پلوه د افغان حکومت یو باوري سرچینه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي ازادي رادیو ته دا تایید کړه چې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حملې حقاني شبکه کوي خو یوازې مسؤلیت داعش پر غاړه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اکثرو خونړیو او سختو حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې منلې دي. وروستۍ هغه په کابل کې د تیبیان په نوم پر یو فرهنګي مرکز حمله و چې له کابل 250 تنه ووژل شول او له 90 تنو ډیر ټپیان شول. د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي په افغانستان کې ډیری حملې طالبان او حقاني شبکه کوي خو داعش ته ځکه منسوبېږي چې د سیمې او شمیر هیوادونه ترې وویرول شي. له ډلې عبدالله قرلوق ازادي رادیو ته وویل
مربوط به طالب و مربوط به شبکه حقانی به اینا میشه.
په افغانستان کې ډېری حملی او حرکتونه د طالبانو او حقانی شبکې پورې اړه لري خو لکه څنګه چې د پاکستان استخبارات هم دلته فعال دي نو دا حملی ځکه داعش ته منسوبېږي چې د هغوی رول کم وښودل شي او ځینې امتیازات ترلاسه شي.
کڅه هم تر دې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون اکثر افغان چارواکو یو شمیر هیوادونو په افغانستان کې داعش جدي خطر بللی و، خو ښاغلی قرلوق د دفاع وزارت د خبرو په تایید وایي چې د سیمې استخباراتي کړۍ له ځینو هیوادونو د باج اخیستلو لپاره له داعش څخه د وسیلې په توګه کار اخلي، خو د جګړې په میدان کې بیا طالبان او حقانی شبکه فعال حضور لري.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ډیری حملې چې حقانی شبکه یې کوي مسؤلیت یې داعش له نورو په اشاره پر غاړه اخلي. د پوځي چارو ځینې تحلیلګران همدا مني چې په افغانستان کې ډیری حملې د حقانی شبکې لخوا کېږي. حدیث پردیس د پوځي چارو لشنونکي محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې، په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې په دا سر کې چې حقانی شبکه دغسې حملې کوي داعش ولې مسؤلیت اخلي.
د حقانی شبکه د ډیر وخت نه فعاله ده او ډیره قوي شبکه ده او دا د ایسای د خوا تقویت کیږي، اما کوم حملات داعش نوی د میدان تر دنګلی دي تقریبا یو کال او نیم کال کې په افغانستان کې فعال شوی دی. دغه حملات تر سره کیږي دا د داعش په توان کې نسته. زه مطمئن یم د دولت خبرې هم تر یو حد زیات رښتیا هم دي. دا سازماندهي دغه تروریستي حملات ټول د حقانی شبکه کې په غاړه واخلي.
جنرال سیمه په خبرې مې قطع کړې، داعش په دې کې واخوي څنګه د دې حملو مسولیت اخلي؟ څو غواړي هڅه کوي چې په یو شکل خپل قدرت وخی او کې او چاله خو هغه ته ویل کی کڅنګ
داعش د حمله په غاړه اخلي. دوی ته هم د پاکستان د استخباراتو د خو او د منطقي د استخباراتو د خو کم کسان چې داعش تمویل او تجهیزي او ته دستور ورکول کیږي په خاطر دې چې د قدرت نمایي وکي په افغانستان کې، او تاسو پیګی چې داعش د افغانستان د پاره اصلا جوړ شوی نه دی. د طالبان په افغانستان کې امارت اسلامي غواړي، ولې داعش خلافت داواله دي په ټول نړۍ د اسلامي نړۍ کې، او داعش یو غواخ دی د سایگانو دپاره د افغانستان د هم سایگانو دپاره. په دې خاطر دا زیات د حملات په غاړه اخیستو خپل قدرت نمایي وکړي په افغانستان کې، مګر اصلي د دې شاته د پاکستان آی اس آی دی او داسې نور استخباراتي شبکې دي چې داعش او دا نور ترهګري ډلې تمویل او تجهیزي.
جنرال سبروسی پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم په خپلو خبرو کې یو څه اشاره ورته درلوده چې حمله حقانی شبکه کوي او مسولیت داعش اخلي په هغه عوامل ته چې تاسو اشاره وکړه، نو فکر نه کوئ چې دا دغه دواړو ډلو ترمنځ همغږي خي او چې دغه دوه ډلې چې یو بل قوه خطر ګڼل کیږي همغږي کیږي، نو څومره ګوښ رامنځته کولای شي؟
په دې کې شک نشته چې ترهګري ډلې پر مجموعه چې په افغانستان کې فعالیت کوي یا په منطقه او په سیمه کې فعالیت کوي، د دوی درشا د هغه قوي استخباراتو لاسته په خصوص د آی اس آی او د ایران استخبارات دا دوی خپل همغږي نه لري. زه په دې کې مطمئن یم چې د حقانی شبکه د داعش سره همغږي ځکه نه لري چې داعش هم سلفیان دي او د حقانی شبکه حنفي مذهب دي. دوی خپل منځ کې اختلافونه لري، اما د استخباراتي کړۍ چې د دوی تر ټولو شاولار دي دا سازمانیان هغه کوي او د هغو د خوا دوی رهبري کیږي او دا وسم تمویل تجهیز د دوی د نورو د خوا دی. وخت چې هغه یو متل دی چې چا پیسې درکړي نو خبرې باغه کوي، نو ته یې نشې کولای ځکه د همغږي د دوی چې راولي هغه کسان راولي چې دوی تمویل او تجهیز او تربیت کوي.
د پوځي چارو شنونکي محمد اګل مجاهد بوله ازادي رادیو سره په خبرو کې دوول چې په افغانستان کې ډیری هغه حملې چې حقانی شبکه کوي داعش ډلې مسولیت پر غاړه اخلي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې او په دغه هیواد کې د تروریستي حملو توان د پخوا په څیر نه لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې یو غړي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو غونډې ته وویل چې دغه مرګ ژوبله د وسلوالو د بمی او ځانمرګو بریدونو او د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي بمباریو په نتیجه کې خلکو ته اوښتې ده. نور حال د وصل وصل په راپور کې
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي په افغانستان کې د جګړې ښکېلو غاړو ټول جنگي قوانین او اصول تر پخو لاندې کړي او د ملکیانو مرګ ژوبلې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د دې ګروپ غړي عزیز احمد تسل د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې په ډېره جوړې شوې خبري ناستې ته ویل چې په تیرو اتو میاشتو کې د وسلوالو ډلو د بمی او ځانمرګو حملو او د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ښاغلي تسل په وینا په دومره کمه موده کې د ملکیانو دومره لوړه مرګ ژوبله افغان
ټول افغانستان کې په تیر اتو میاشتو کې 1302 کسان شهیدان شوي دي او 2300
شپیته کسان زخمیان شوی دی. یعنی دا واقعا هم د افغانستان دولت لپاره او زموږ ټولې ټولنې لپاره یا د افغان ولس لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. که چیرې دا او دې ته ورته نور نهادونه سره یو نه شي او د غږ سره متحد نه همدغه ځای دی شاهد یي چې روان 2013 کال به هم د ملکي مرجوب لپاره تر ټولو خونړی کال ویاد شي.
د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ د راپور د موندنو له مخې په دې موده کې یوازې د داعش ډلې د بمیو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې 322 ملکیان وژل شوي او 924 نور ټپیان شوي چې لوړه کچه په کابل، ننګرهار، هرات، غور، کندوز او هلمند ولایتونو کې ښودل شوي دي. د دغه راپور له مخې د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو له امله هم 229 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 28 تنه د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې وژل شوي او 128 تنه نورو ته بیا د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو حملو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې راپور په حواله په وژل شو او ټپیانو کې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي. ته په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په تېر 2018 میلادي کال کې د وسلوالو نښتو پر مهال 1300 ملکیان وژل شوي او له 3000 ډېر ټپیان شوي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ د مسؤلینو په خبره د ملکیانو د مرګ ژوبلې د شمېر د زیاتوالي لامل د جګړې د ښکېلو لوریو لخوا د جګړه ییزو قوانینو او اصولو نه مراتول دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش بیا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دفاع وزارت د جګړې ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او اصولو ته درناوی لري او مراتوي.
وزارت دفاع جمهوری اسلامي افغانستان
دوی د افغانستان دفاع وزارت ټولو نړیوالو میثاقونو او کنوانسیونونو ته درناوی لري او په جدي توګه یې رعایت کوي. موږ د ملکیانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول امکانات په لاره اچوو چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي د جګړې په نړیوالو قوانینو کې ویل شوي چې په جګړه کې ملکي وګړي، ګڼ مېشتې سیمې او شتمنۍ باید د هیڅ یوې لوري تر هدف لاندې رانه شي. خو د دوی په خبره په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو ډلو، افغان پوځ او بهرنیو ځواکونو له اړخه دې اصولو ته سمه پاملرنه نه کېږي چې له امله ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موردل چې د یو تحقیقاتي ګروپ راپور کې ویل شوی چې په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ورزګان د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو پر ولسمشر محمد اشرف غنی غږ وکړ چې اساسي قانون پر ټولو خلکو یو ډول عملي کړي. دوی په دوو غونډو کې دا څرګندونې کړي. د زیاتې د شریف الله شرافت په راپور کې اوري.
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ خلک وایي تر هغو به په هیواد کې سوله او امن رانسي څوچې د دغه هیواد اساسي قانون پر ټولو خلکو یو شان پلی نسي. دغه خلکو یادي خبرې نن چهارشنبه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د اساسي قانون د اونۍ په لمانځه غونډه کې وکړې. دوی له ولسمشر څخه نیولې پر ټولو دولتي چارواکو تور پورې کړ چې اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړي. مدني فعالانو جاوید خپلواک او غلام نبی شجاع داسې وویل:
قانون ثبات نه ساتي، خو متاسفانه باید وایم چې زموږ د افغانستان دولت نه ثبات ساتلی دی. تاسې ویني چې والیان یې امر نه مني او نه هم قانون پلی کوي.
بیا موږ وایو چې اساسي قانون چیرې دی؟ یو شاخ پر جمهور کو او سره پر کابینه پر ټول باندې کچیر دا لړی دوام پیدا کی چې نن کومندان یې ستکی روانه یې ستکی له ولسوال یې ستکی بیا د پرزغار دا وایو چې په هر ادا کې دا کار روان دی.
بل خو بیا د دغه ولایت زرګونه خلکو په یو بل غونډه کې هم په دولت تور پوری کی چې دوی ته خپل حقوق نه دی ورکړي. دوی وایي چې نور د جګړو له عذاب ستړي سي او دولت باید پر ټولو یو شان قانون تطبیق کړي څو وسنۍ ستونزې حل سي. قومي مشر حاجي رحیم الله او یو شمیر نور کسانو داسې وویل:
او موږ د خپل رئیس جمهور دا غواړو چې د روزګان غریب ولس ته توجه راواړو.
دوم د دولت امنیت غواړو چې موږ د دولت لاړ شي موږ ته امنیت راولي ورور چې هر مسلمان لاړ شي پر خپل کور پر خپل عیال پر خپل چانو سره کښینی.
دا خدای پار دی کورونه مو خراب سو باغونه مو وچ سو عزت مو د مابین الواړی وطن مې بی عزت سو کندې مې په وطن کې نه ځایېږي.
یاد خلکو د ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنۍ او بهرني سیاست د ملاتړ ترڅنګ هم ژمنه وکړه چې د خپل دولت تر شا به ودرېږي. دغه خلکو دغه راز هم پر لوړپوړو چارواکو غږ وکړ چې قانون ته غاړه کښېږدي څو په هیواد کې سوله او امن راسي.
دغه دولت موږ وشاته ولاړې ملاتړ یو ورور
یې موږ چې کم بهرني سیاست او داخلي سیاست دغه ټول ملاتړ دي د ولس او ملاتړ به یو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم د یو خبري غونډې پر مهال وویل چې په دغه هیواد کې زورواکو قانون تر پښو لاندې کړی دی او پوره نه دی عملي سوی. د افغانستان اوسنۍ ناپیزه اساسي قانون چې 12 فصله لري او 122 مادې لري 14 کلونه وړاندې د پخواني ولسمشر حمید کرزي په دوره کې د لوی جرګې پر مهال تصویب شو.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي کچيري په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې د مودې د غځونې په تړاو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ورنکړه. دوی هڅه کوي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدنې لپاره تیاری ونیسي. شاه محمود شینواری او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې پاکستان افغان کډوالو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو یو میاشت مهلت وټاکه، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو پاکستان ته قناعت ورکړي تر څو دغو کډوالو ته د 2013 کال تر روسي نیټې پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ورنکړه، افغان حکومت به د کډوالو د بیړني راتګ لپاره تیاری ونیسي.
دغه پلان پر اساس دویم ګام به دا ده چې دلته د نن د ملي او نړیوالو ادارو د چمتو پر چمتووالي باندې مونږ کار کوو. یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو سره مونږ د دلته یو بیړنۍ ناشته درلوده او پر دغه چمتووالي باندې دلته خبرې شو.
خغله میخیل د هم ویله پاکستان د افغان کډوالو بیړنۍ راتګ به زیاتې سنز جوړی کړي. دا په داسې حال کې دا چې د ریپورټونو پر بنسټ پاکستان افغان کډوالو ته یو میاشت وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 2.5 میاشتې وړاندې د استانبول په غونډه کې افغان او پاکستاني چارواکو هوکړه وکړه چې له مخې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو وروستۍ نیټه د روان میلادي کال تر پایه وغځیږي. د دې وزارت د مسؤلینو په خبره اوس مهال 1.4 میلیون افغان کډوال چې د مهاجرت قانوني اسناد په لاس لري په پاکستان کې ژوند کوي. دغه وزارت له دې وړاندې خبر ورکړی و چې په تیرو 2.5 کلونو کې تباندي 2 میلیون افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو په خاص ډول له پاکستان خپل هیواد ته راستنه شوي. له دې مخکې د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم ویلي و چې پر کډوالو مستقیم او غیر مستقیم فشارونه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف دي. د دغه کمشنری ویان نادر فرهاد رواني اونې په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړه د هغه هیواد ژمنو خلاف ده. په ورته وخت کې د سرحدونو قبایلو او مهاجرینو په چارو کې د مشرانو جرګې کمیسون وایي په یو میاشت کې له پاکستانه د ټول افغان کډوالو راتګ به ډیر ستونزمن وي. د دې کمیسون رئیس محمد اجان منګل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د یوې میاشتې وخت ټاکل سیاسي اقدام دی.
د دوی دغه اقدام هم د سیاسي بڼه لري ځکه چې کله چې د امریکا تعلقات دوی سره خراب شوه دوی دغه اجازه د افغانستان مهاجرینو ته ورکړي. نو دا بخښنه دغه عمل غیر قانونی عمل دی.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده یو کال ته نه غځول د پاکستان په اړه د امریکې په وروستي دریز پورې اړه لري. دا وزارت له پاکستان غواړي چې افغان کډوالو سره سیاسي چلند ونه کړي او په دې برخه کې د بشر حقوقو اصول او نړیوال قوانین مراعات کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د سیمې او نړۍ په راپورونو کې مهم راپور دا دی چې د امریکا استازو جرګې د یوه پریکړه لیک په تصویبولو سره په ایران کې د حکومت ضد پراخو اعتراضونو ملاتړ کړی او د حکومت لخوا ځپنې په کلکه غندلې ده. دغه راز پریکړه لیک د ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې په ایران کې له بشري حقونو پر سرغړوونکو تازه بندیزونه ولګوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له نوریاس نوري ناوري.
د امریکا د استازو جرګې لخوا په دغه پریکړه لیک کې چې د سیشن بې پورس تقریبا په بشپړ اکثریت تصویب شو، په دې معنا چې د دې جرګې 415 غړو ورته مثبت او یوازې 2 منفي رایه ورکړه، په ایران کې د حکومت ضد معترضینو ملاتړ شوی او د تهران لخوا د ځپنې اقدامات غندل شوي دي. په پریکړه لیک کې ویل شوی چې دا جرګه د ایران د خلکو چې د یو مستبد او فاسد رژیم په وړاندې قانوني او سوله ییز اعتراضونه مخ ته وړي ولاړه ده او د ایران د خلکو په وړاندې د حکومت له لوري له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ونی پکلا کغاندی. پریکړه لیک همداراز دی ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې په ایران کې له بشري حقونو پر سرغړوونکو نوي بندیزونه ولګوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اید رایس وویل د دې ترڅنګ چې د ایران له خلکو سره دریږو باید دا روښانه کړو چې دوی زموږ د بندیزونو قرباني نه شي، بلکې په دغو بندیزونو کې باید مستبد او بې ثبات رژیم په نښه شي، نه د ایران خلک. په دغو د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې چې د تیر کال د دسمبر د میاشتې له 28مې راهیسې پیل شوي، تر اوسه 22 تنه وژل شوي او په سلګونو کسان نیول شوي دي. پرون د ایران د پارلمان یو غړي وویل چې شاوخوا 3,000 کسان نیول شوي دي. د پارلمان د اصلاح غوښتونکي غړي محمود صادقي له لوري دغه شمېره له هغې ډېره لوړه ده چې حکومتي چارواکو تر اوسه رسمن ورکړې ده. په عین حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای بیا ادعا وکړه چې تهران هغه دسیسه چې د ده په وینا د امریکا د متحدو ایالتونو او بریتانیا لخوا په ایران کې ناارامیو ته د لمن وهلو لپاره ترتیب شوې وه شنډه کړه. د امریکا متحدو ایالتونو او نورو بهرنیو هیوادونو چې د ایران ستر مذهبي مشر تورن کړي دغه ادعا رد کړې ده. په ایران کې پیل شوي د حکومت ضد پراخ اعتراضونه په لسګونو ښارونو کې شوي. پراخه بیکاري او اداري فساد اصلي عوامل دي چې معترضین لارو کوڅو ته راایستلي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور اونز
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې راځي، اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د کاناډا حکومت غواړي له مصنوعي ذهانت په استفاده په ټولنیزو شبکو کې د ځان وژنې د قضیو مخه ونیسي. دا چې څنګه اسمت سروان برته وي.
د کاناډا حکومت غواړي چې له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس څخه په استفادې په ټولنیزو رسنیو کې هغه کسان وڅاري چې د ځان وژلو یا انتحار هڅه کوي. د کاناډا حکومت په دې برخه کې د مصنوعي ذهانت له اډوانس سیمبولیکس کمپنۍ سره همکاري کوي چې د ځان وژنو مخه ونیسي. دا شرکت په ټولنیزو رسنیو کې د 1,000 کارونکو پوسټونه څاري چې آیا د ځان وژنې والکیا پاکستان او کناشته. تر کاناډا وړاندې ځینو نورو هیوادونو هم له ټکنالوژي څخه په استفادې د ځانمرژونکو د معلوماتو او د حقوقو د انتحار د مخنیوي لپاره کار اخیستی دی. د تیر کال په نومبر کې فیسبوک شبکې د ځان وژنې د مخنیوي لپاره د مصنوعي ذهانت وسیله نړیوالو ته وړاندې کړه. د فیسبوک هدف له هغو کسانو سره مرسته وکړي په پوسټونو یا فیسبوکي لیکنو کې ځان وژنې ته لیوالتیا موجوده و. انستاګرام هم تیر کال د تورته وسیله وړاندې کړه چې د هغو کسانو ویډیوګانې خودلې چې ځان وژونکي افکار لري. د کاناډا د حکومت پروژه په روانه جنوري کې پیل کیږي او په جون کې پای ته رسیږي. لومړی به دا پروژه په تجربوي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارونکو پوسټونه وڅاري. 15 کاله وروسته به د کاناډا حکومت پریکړه وکړي چې آیا دوام ورکړي او کور نه کړي.
ستاسو ل پیغامونو
هلو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه رمزه د غزنی ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. او د ما په ملي اردو کې یو کال تیر شول او بیا یو کال نه پز دا یو بریک لکه کې مونږ پکې ما او غواړم چې خپل مونږ پکې جوړ کړم. او زه شوبه په شوبه باندې ګرځم او هیڅ د ما ضمانت نه کوي. دا غرام ټول چارواکو ته د ما دا پیغام ورسوي. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ زه د سبن له منطقه زخه تاسو سره په تماس کې یم. د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راغور کې تللي دي. هغوی ته هیڅ توجه نه ده شوې او هیڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک په خپلو لاسونو باندې په کلونګونو بیچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیس باندې شمار ده. لهذا که حکومت موسسات د دې سیمې له سپینږیرو د دې خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوو لارو کار وکړي. دا د ټول ملت ته ټولو کور ده. لهذا خواهش مې ده چې ما پیغام زر تر زره په دا وخته روانه جاري خبرونه کړي نشر کړي تر څو ولایت چارواکي واوري او باندې غور وکړي او د دې سړکونو غور وکړي او یې رغوي. والسلام. با احترام ننګیالی افغان له زابل خاکي افغان څخه.
السلام علیکم. لرګول د کندهار ولا کفن جوایو لساری د
سلامات کړی چې دا پیغام تاسو ته پردم دا زموږ مکتب برابر دا واته کال کېږي چې ماش تنخوا هر شی راوځي او یه اول شی هم راوځي مګر ماشومان لس کسه اولس کسه درس نه پشکي وایي او بله غوښتنه مې دغه ده دغه زموږ سړک د زموږ د کلي څخه منظور شوی دی بیا د پنجوایي د ولسوالۍ پورې وسکر د دغسې منظور او پیسې وهر شی هم راوتلي دي دغسې ویجاړه پاته دي بس دغه زموږ غوښتنې که د دولتي چارواکو پورې ورسوي ډېره مننه وي السلام علیکم وسلام په اشترا
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نه اورو ورپسې له مرزی احمد زینه اقتصادي خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي په افغانستان کې ډیری خونړي بریدونه حقاني شبکه ترسره کوي خو مسؤلیت یې داعش ډله پر غاړه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش وسلول د سیمې د استخباراتو په تیره بیا د پاکستان په سپارښتنه دا کار کوي څو دغه ډله ځواکمنه وښودل سي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې کلنۍ راپور شي چې د 2018 میلادي کال په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه ډله وایي د ملکیان د هوایي بریدونو، انتحاري حملو او چاودنو په نتیجه کې وژل سوي دي او په اړه یې اندېښنه شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي کچیر په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د تمدید په برخه کې د کابل او اسلام آباد ډیپلوماټیکي هڅې نتیجه ورنکړي دوی به افغانستان ته د هغوی د بیړني بیرته راتلو لپاره چمتووالی ونیسي. د مهال شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پر روسیه او ایران ژغ کړی چې د سوریه د سولې پلان په برخه کې خپل مکلفیت پوره کړي او په ادلب ولایت کې د سوریه د حکومتي ځواکونو د بریدونو مخه ونیسي. مولود چاوشوغلو نن د ترکیه د دولتي خبري اژانس انادولو سره په یوه مرکه کې د سوریه حکومتي ځواکونو تورن کړی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې په نامه د حکومت د منځلارو مخالفینو پر وړاندې بریدونه کوي. د ترکیه ولسمشر پر ایران د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په قضیه کې د یو ترکی بانک د مدیر محکومېدل وغندل او هغه د ترکیه د حکومت پر وړاندې د سیاسي کودتا یو هڅه وبلل او د روسیې کومیدین میخال دیرژاوین د یو اتیا کلونو په عمر نن مړ شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
نن د افغانستان او نامیبیا د کرکټ د 19 کلونو لوبډلو ترمنځ تمریناتي لوبه د اورښت له امله ترسره نشوه. تېره ورځ افغانستان د 19 کلونو سوانانو په یوه تمریناتي سیالۍ کې د بنګله دېش د 19 کلونو لوبډلې ته د شپږ 50 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. افغان 19 کلنه لوبډله له تېرو دوو اونۍ راهیسې په نیوزیلند کې نړیوال جام سیالۍ ته په تیاریو او تمریناتو بوخته ده. ټاکل شوی چې د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام سیالۍ د روان میلادي کال د جنوري په 13 په نیوزیلند کې پیل شي. افغان لوبډله په دې سیالۍ کې د پاکستان، سریلانکا او ایرلند د کرکټ د 19 کلونو لوبډلو سره لوبه کوي. تمه ده تر راتلونکو دوو ورځو پورې په بلخ ولایت کې د سکوهنې سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس محمد ابراهیم عثماني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د مزار له بیلابیلو کلبونو څخه سل لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی عثماني د دغو سیالۍ هدف د بلخ د سکوهنې منتخبې لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیژندل یاد کړل. دغه سیالۍ د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. او د غور د فورسال سیالۍ په لړ کې نن د وحدت او حریروت لوبډلې سره لوبه کوي. د دغه ولایت د ورزشي فدراسیون عامر امیر محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لوبو په پرونۍ لوبه کې د اطلاعاتو ټیم اتلس د درې په وړاندې د رسنۍ ټیم ته ماتې ورکړه. ښاغلی امیر محمد وایي دغه سیالۍ د غور د فورسال د لسو غوره لوبډلو ترمنځ کېږي. نوموړی د دغو سیالۍ هدف ملي لوبډلې ته چمتووالی او هم د غور منتخبې لوبډلې ته د غوره لوبغاړو معرفي کول یاد کړل. د غور د فورسال سیالۍ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل او شل ورځې دوام کوي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو راپور په سیاوریدل سیاسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې پر پاکستان د سلګونو میلیون ډالرو مرستې بندولو ته په پام سره د چارو ځینی کارپوهان وایي د واشنگتن دغه دریز به پاکستان خپل نږدې ملګری چین ته لا ورنږدې کړي. خو دوی دا هم وایي چې د مرستو دغه بندیز به د پاکستان پر اقتصاد دومره اغیز ونه کړي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له نوریاس نوري ناوري.
له چین سره د پاکستان دوستي د پام سره د واشنگتن د میلیارډونو ډالرو پوزي مرستې بندیدل به پر پاکستان دومره اغیز و نکړي او نه به هم اقتصاد ته ډیر زیان ورسوي. د چارو یو شمېر کارپوهانو فرانس پرس خبري اژانس سره د خبرې ترڅنګ دا هم ویلي چې که امریکا پر پاکستان د فشارونو د زیاتوالي لپاره نورو لارو ته مخه کړي ښایي اغیزې زیاتوي. د ته په پام سره چې اسلام آباد د ترهګرو او سختدریزو ډلو په وړاندې د کافي اقداماتو په نه کولو ګرم دی، د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تېرې اونۍ د هغې مرستې د ځنډولو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ائتلاف د ملاتړ صندوق هم پکې شامل دی. ترامپ د نوي کال په ورځ د ټویټر له لارې وویل دوی پاکستان هغو ترهګرو ته امن ځای ورکوي چې موږ یې په افغانستان کې تعقیبوو، دومره مرسته یې نه ده کړې، نور بحث ده. یو امریکایي چارواکي دې اژانس ته ویلي چې د تجهیزاتو او مالي مرستو ټوله اندازه تر 2 میلیارد ډالرو پورې رسیږي. خو په اسلام آباد کې میشت یو ډیپلومات وایي د مرستې بندیدل به په لنډ او منځ مهال کې ډیر منفي اغیز ونه لري، ځکه له پاکستان سره د امریکا مرسته په وروستیو کلونو کې ډیره کمه شوې، د دې هیواد اقتصاد ښه شوی او بل پیکینګ ته هم ډیر ورنږدې دی. دغه ډیپلومات چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي د پاکستان اقتصاد ته په پام سره نړیواله مرسته دومره زیاته نه ده. د پاکستان د مالیه پخوانی وزیر حافظ پاشاوی پر افغانستان د امریکا د 2000 لومړي کال له حملې وروسته له پاکستان سره د امریکا کلنۍ مرسته پر لپسې زیاته شوه چې په 2010 کال کې تر 4 میلیارد ډالرو پورې رسیده. خو له هغې راهیسې دغه مرسته ډیره کمه شوې او تیر کال اندازه شاوخوا 250 میلیون ډالره وه. د هغې په وینا د پاکستان اقتصاد ته په پام سره دا دومره مرسته نه ده. خو په واشنګټن کې یو شمېر امریکایي چارواکو د ځینو نورو لارو یادونه هم کړې چې امریکا کولی شي له هغو پر پاکستان د فشارونو د ډېرېدو لپاره کار واخلي. یو هم نړیوال وجهي صندوق IMF دی چې مرکزي دفتر یې په امریکا کې دی او واشنگټن هم یو لوی مالی تمویلونکی دی. د پاکستان د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا سربیره واشنگټن په غیر مستقیم ډول له دې مؤسسې نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک څخه پر پاکستان د فشارونو د زیاتوالي لپاره کار اخیستلی شي. د فرانس پرس په لیکنه د پاکستان اقتصاد هم تر ډیره د همدغو نړیوالو مالي مؤسسو په مرستو پورې تړلی دی. IMF مخکې په 2008 میلادي کال کې پاکستان ته د 1.3 میلیارډ ډالرو پور ورکړی و چې د خپلو لګښتونو د تعادل ستونزې پرې هوارې کړي. د مؤسسې د دوهم ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې 6.2 میلیارډ ډالر پور اسلام آباد ته ورکړ. اشفق حسن چې د پاکستان له اقتصادي مشورتي شورا سره د یو اقتصاد پوه په توګه کار کوي هم له دې سره موافق دی چې پاکستان د متحدو ایالاتونو ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه دا هیواد د دغو نړیوالو مالي سترو مؤسسو لوی تمویلونکی دی. دی وایي IMF په 1998 کال کې پاکستان 40 میلیون ډالر جریمه کړه او دا هغه وخت و چې د اټومي ازموینو په خاطر دې هیواد ته کریډیټ ورکول ځنډول شوي وو. خو پر امریکا د سپتمبر د 2 میله حمله څو اونۍ وروسته نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته چې په افغانستان کې ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې له امریکا سره درېدلې و 1.5 میلیون ډالر آزاد کړل. د امریکا دغه سخت دریسته په پام سره پاکستاني چارواکو په خپلو څرګندونو کې داسې ښودلې چې یو بل د اوږدې مودې ټینګ ملګری چې چین دی لري. پاکستانی سناتور مشاهد حسین سعید وای که امریکا زور ویلو فشارونو او ګواښونو ته دوام ورکړي موږ بل نږدې دوست چین لرو، خو اساسي پوښتنه دا ده چې پیکینګ بچه په پاکستان کې پر لارو او نورو بنسټیزو پروژو شاوخوا 6 میلیارد ډالر پانګونه کوي او هم له دې اندېښنه لري چې سخت دریځ یې پولو ته نږدې دي، دې ته زړه ښه کړي چې د دې ټینګ ملګري لاسنیوی وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب ښه راغلاست.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه ونی کې هلي د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ کوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کپدیاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ازادي او یا شخصي امنیت حق کوم حق ته ول کیږي؟
زه مخکې له دې نه چې د امنیت حق ته ولاړ سم، باید ازادي تعریف کوم او د ازادي مفهوم باندې خبرې وکړو. چې ازادي څه ته وایي، باید وایو چې د ازادي حق ته انسان له طبیعي حقونو نه ګڼل کیږي او شمیرل کیږي، او دا حق د یو سوکاله او ابرومندانه ژوند متضمن ده چې په قوانینو کې دا ضمانت ورته وضع شوی ده، او هیڅوک نشي کولی چې دا حق له چا نه واخلي مګر د قانون په اساس باندې. او د ازادۍ حق باید ووایو چې هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. یعنی که چیرته د کوم چا د ازادۍ حق د نورو ازادیو ته او یا هم عامه مصالحو ته کوم ضرر رسوي، نو دا حق کېدای سي چې محدود سي. د هغو نه بغیر دا حق هیڅکله نسي کېدای چې محدود سي. او دولت که چیرې دا حق د افرادو محدودوي، یعنی د خلکو ازادي ورنه اخلي، نو دا په خاصو شرایطو کې، یعنی د قانون په اساس باندې کولای شي چې دا حق له افرادو نه سلب کړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په کومو حالاتو کې یا په کومو شرایطو کې ازادي او یا د شخصي امنیت حق له یو شخص څخه اخیستل کېدای سي؟
باید وایو چې لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، د ازادۍ حق هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. اما بعضې اوقات کله کله داسې کېږي چې دولت د افرادو ازادۍ ورنه اخلي او یا هم بعضې خلک بند ته اچوي، نو دا باید یو سلسله قانوني شرایطو په اساس باندې وي. یعنی کله چې دولت راځي او کوم د ټولنې یو غړی بندي کوي، کله په دې حال کې چې موږ وایو چې هر د ټولنې هر غړی حق لري چې خپل ټولنه کې آزادانه او ابرومندانه ژوند وکړي، نو دا باید د قانون په اساس وي. او په هغه وخت کې کولای شي چې د ټولنې د غړو د ازادۍ موږ سلب کړو چې هغه د کوم داسې عمل مرتکب شي چې هغه د قانون خلاف وي، یا د هغې ټولنې ارزښتونو او د هغې ټولنې د شرایطو او قوانینو په خلاف وي. نو کله چې کوم څوک راځي او یو جرم کوي او یا داسې عمل د داسې عمل مرتکبیږي چې داغه د قانون په خلاف، دولت کوي چې د دې افرادو ازادي ورنه واخلي او یا هم سلب کړي او یا هم د افراد بند ته واچي. اما دا حالت له ځانه خاص شرایط او حالتونه لري. هغه شرایط دي، اول اساسي شرط ده کله چې موږ د کوم چا ازادي سلبو، باید تر ټولو اول باید د هغه د ازادي چې سلبیږي قانوني وي. یعنی د هغه عمل په اساس چې دی کیږي، باید هغه مخکې له مخکې نه د قانون په اساس جرم ګڼل شوی وي. دوهم اساسي شرط یې دا ده چې کله چې موږ یو نفر نیسو او بندي کوي او هغه بند ته اچوو، باید هغه ته وپوهول شي چې هغه د کوم جرم په اساس یا د کوم عمل په اساس، د کوم خلاف عمل په اساس موږ دی بندي کوو. یعنی افراد کله چې نیول کیږي، باید برلوي د دوی چې د هغوی اتهام ورته وپوهول شي، هغوی ته وپوهول شي چې هغه حق لري چې وکیل مدافع ته انکړي او خپل خپلوانو ته او دوستانو ته په دې اړه معلومات ورکړي او یا هم هغه خبر کړي. درېیم اساسي شرط دا ده کله چې دا نفر نیول کیږي، باید د دوسیه په قانوني موده کې، قانوني وخت کې وسیړل شي. یعنی هغه وخت چې قانون پولیسو ته تعین کړی چې څومره وخت کې کوي سي چې یو نفر په نظارت کې وساتي، هغه وخت باید معین او دقیق شي او په هغه معین وخت کې د دوسیه سارنوالي ته لاړ شي. او بیا هم کله چې د دوسیه سارنوالي ته ځي، سارنوالي هم باید هغه معین وخت چې قانون ورته تعین کړی په هغه وخت کې دوسیه وسیړي، تکمیل کړي. او که د هغه بندي په خلاف باندې کوم دلایل او د جرم د اثبات دلایل پیدا کوي، باید دوسیه محکمې ته ولیږي. او محکمه هم باید په هغه قانوني وخت کې د دوسیه ته رسیدګي وکړي او د افرادو سرنوشت تعین کړي چې دا ازادیږي او که بندي کیږي. او سرنوالي او محاکم نه باید د تحقیق د تکمیلېدو په بهانه باندې د افرادو ازادي ورنه سلب کړي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي، باید د هغوی انساني کرامت په نظر کې ونیول شي. یعنی هیڅ کله نه باید شکنجه شي، ځکه چې شکنجه هیڅ نه وایي استثنا نه مني. ما په خپلو نورو برنامو کې هم په دې اړه خبرې کړې دي چې کله چې یو نفر نیول کیږي، باید د هغه مکمل هغه انساني حقونه په رعایت شي او په نظر کې ونیول شي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي او محکمه مثلا تعلیقي حکم پې کوي، یا هم دی تر دوهمې محکمې منتظر اوسیږي، باید داسې شرایط او داسې اصول منځته راوړل شي چې د ضمانت په اخیستو سره فرد آزاد شي. یعنی نه باید د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. مثلا د سوچ په مخ کې ما خپله یو قضیه سیړله چې په دې قضیه کې هغه موکله مې یو انجلۍ وله چې دی په دې جرم په اساس باندې، د هغه جرم چې دی مرتکب شوی او د هغه په اساس باندې دا نیول شوی و، محکمې درې کاله تعلیقي حبس محکوم کړی و ده. اما د دوه ضمانتونو درلودلو په اساس باندې دا اوس هم په توقیف خانه کې ولا. په دې حال کې چې د قانون په اساس باندې د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب نه شي ګرځېدلی، او که په داسې شرایطو کې باید مونږ کوشش وکړو چې اسانترینه لاره منځته راوړو. یعنی د نجلۍ یو ضمانت درلود چې هغه پلار ولو، نو سنوالانو بیا هم دا بهانه کوله چې دا دوه ضمانت نه لري، مونږ نسو کولی چې دا آزاد کړو. نو دغه موارد باید په نظر کې ونیول سي چې د یو ضمانت درلودل هم د سر کومک وکړي او آزاد سي، ځکه چې مونږ ډېر زیات مشکلات لرو په خپل ټولنه کې. تر ټولو نه اول مونږ وایو چې محبس یا زندان د افرادو د اصلاح او د تربیت ځای ده، یعنی هغلته باید دوباره تربیت سي. اما بدبختانه زمونږ په زندانونو کې مشکلات دومره ډېر دي چې افراد هغلته اصلاح کېدای خو نه شي، بلکې هغوی له هغوی نه کله چې له غینځه کې راوځي ډېر خطرناک مجرمین هم جوړیږي. نو په دې اساس باندې مونږ باید نهایت کوشش وکړو چې اسانترین لارې منځته راولو، او تر څو چې کوای سو قانون عملي کړو، تر څو په جامعه کې نظم او آرامش منځته راشي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. پروانه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ګروال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
زه باید وایم چې هر هغه حق چې افرادو ته ورکول کیږي، یعنی هر هغه اساسي او بشري حقونه د افرادو چې دي که په قوانینو کې دي ته اجرایي ضمانتونه وزن شي، نو هغه حقونه هیڅکله هم نسی کوای چې له هغو نه دفاع وکړو یا هغه حمایت کړو. اما لنیکه مرغه د افغانستان قوانینو او هم په نړیوال اسنادونو کې د ازادي او فردي امنیت یا شخصي امنیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده، او د هغوی د حمایت نه او دفاع نه اجرایي ضمانتونه وضع شوی دي. چې له دغو اجرایي ضمانتونو نه مونږ کوای سو د افغانستان د اساسي قانون شپږویشتمه ماده چې وایي مونږ نسو کوای چې هیڅوک د بل چا یا د بل فرد د جرم په اساس باندې گرفتار کړو، او هم اوویشتمه ماده چې وایي چې د انسان تعذیب ممنوع دی، او د هر چا هر انسان یا هر څوک یا د ټولنې هر غړی کله چې مونږ نیسو باید د هغوی د ازادي سلبېدل قانوني وي او د قانون په اساس وي. او هم د افغانستان د جزا قانون 343 ماده په دې اړه صراحت لري، کله چې څوک د یو د کوم صلاحیت دار قضایي مقام د امره پرته د کوم چا ازادي سلبوي، نو هغه په متوسطه حبس باندې بندي کیږي. او کله چې کوم څوک د جال او تزویر له طریقه، یعنی مثلا کوم عادي افراد راځي د پولیسو په لباس کې او یا هم د اردو په لباس کې راځي او خلک بندي کوي یا خلک سیړي یا د هغوی ازادي ورناخلي، دغه افرادو ته یې په طویل المدته حبس، یعنی لسو کلونه کم حبس په نظر کې نیول لیدي. او په نړیوال اسنادونو کې باید وایو چې په نړیوال اسنادونو کې هم اجرایي ضمانتونه ورته وضع شوي دي. اول خو د نړیوال د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې درېمه ماده ده چې وایي هر څوک د ژوند، ازادي او شخصي امنیت حق لري، او هیڅوک نشي کولی چې دا حق ورنه سلب کړي مګر د قانون په اساس باندې. او د همدې اعلامیې نهمه ماده وایي چې هیڅوک نشي کولای چې په خپل سر باندې نور افراد توقیف او یا هم تبعید او یا هم د دوی د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. او د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون نهمه ماده هم په دې اړه صراحت لري، وایي چې هر څوک د ازادۍ او شخصي امنیت درلودلو حق لري، هیڅوک نشي کولای چې خپل سر بل څوک بندي یا توقیف کړي مګر د قانوني موازینو په اساس باندې.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د وریښمو لار په اړه به مو ډیر اوریدلی وي، خو آیا د دغه تاریخي لار له تاریخ او ارزښت ته خبر یی؟ کپاړی معلومات نه لری نو موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د وریښمو تاریخي لار، تاریخ، ارزښت او جوړښت ځانګړې کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمی جبارخیل وړاندې کړې ده.
درنو اوریدونکو، د وریښمو لار چې د منځنۍ اسیا سربیره چین، اروپا او افریقا سره وصلوي، شاوخوا 2500 کال وړاندې د استفادې وړ و. دغه مواصلاتي او سوداګریزه لار چې له میلاد وړاندې رغول شوې وه، یو برخې د اوسنی افغانستان په سینه تیره شوې لار و. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی پوهاند رازقي نړیوال بیا وایي چې د وریښمو لار له شاوخوا شپېتو هیوادونو تیره شوې لار ده. دا چې ولې ورته د وریښمو لار وایي، نړیوال یې په اړه وایي.
د وریښمو لار ورته په دې معنی وایي چې په دې لار باندې به د نورو تجارتي اموالو تر څنګه د وریښمو تجارت، چې خصوصا د هند امپراتورۍ نه تر روم پورې او تر هند پورې او د دنیا د نورو برخو پورې، مثلا د ترکیې پورې او حتی د اروپایي مملکتونو پورې چې میر رسیدل به، نو د دې خاطر دا لار پر وریښمو باندې معرفي شوې ده. دا لار په دې خاطر رامنځته شوې ده چې تقریبا 2000 پیړۍ د مخه، او هغه دا وه چې د بحری لارې چې کمی زمزې نه مخکې موجود وي هغه ډېرې خطرې وي، او د بحری غلو به د تجارانو کشتیګانې وهلې چورکولې به. بناان دا یو سړی چې دی چې هغه عبارت دي ما تشتی تیاتوس نومېده، دغه لارې کشف کړله، او دا لاره په حقیقت کې یوه شبکه ده.
نوموړی وایي چې دغې لارې ته د یوه سوداګر مقدوني لخوا د وریښمو لار نوم کېښودل شو، او دا لار د نړۍ له مشهور ترینو لارو څخه ده. د ده په خبره چې د دغې لارې مهمه برخه له چین هېواده د مدیترانې تر سواحل وه، او ډېر مهم سوداګریز ښارونه یې سره وصل کړي وو. دا لاره له چین شروع کېده او تر اندیجان، خیجن، دوشنبه او سمرقند تیرېده، او د ترمز له ښاره بلخ ته راوتله، او بله څنګه یې د چین له سینګیانګ څخه بدخشان ته داخلېده. د وریښمو لار جوړښت څه ډول دی؟ دا پوښتنه هم راته ښاغلي نړیوال ځواب کړی ده.
دا لارې شبکه وه. شبکه معنی دا ده چې هغه وخت کې چې د پیکینګ نه به شروع کېدلې، دا به د پخپل د افغانستان د شمال د ټولو جمهوریتونو نه په مختلفو استقامتونو باندې به تللې، حتی ترکیې سره به وصل کېدې، د ترکیې نه به بیا نورو ته تللې. همدارنګې د افغانستان نه د باندې به دا لاره مثلا د ارکان نه، حتی د کشمیر نه، د هغه خوا نه به په مختلفو لارو به دا به پوتاری پوترا ته هند ته تللې. نو بناان دا لار چې دا لاره تن په افغانستان پورې مختصه نه وه، او دا لاره تقریبا یو بینومللي لاره وه، یوه لاره نه وه. کوم مالونه چې په دې لارې باندې به تبادله کېدل هغه به د چین ریحم ټوکرانو، او همدارنګې د هند نه به مثلا ادویجات راته، او د افغانستان نه به مثلا قیمتي ډبرې چې ډېره مهیوې لاجورد وو.
نوموړی وایي چې د دغې لارې په برکت به د لرغونې آریانا محصولات غربي ښارونو، چین او یو شمېر نورو افریقایي هیوادونو ته وړل کېدل، او د هغو سیمو محصولات به په دغې لارې تلل. د دغو محصولاتو د انتقال وسیله اوښان، آسونه، کچرې او نور بار وړونکي حیوانات و چې د کاروان په شکل به تلل. لیکوال او څېړونکی عبدالناصر جویا وایي چې د وریښمو لار شاوخوا 1,110,000 کیلومتره اوږدوالی لاره، او په افغانستان کې د دغې لارې یو سوداګریز مرکز د بلخ لرغونی ښار و. نو ماوړی په افغانستان کې د دغې لارې د جوړښت په اړه وایي.
په هغه کې د افغانستان په نوم یو جغرافیه موجوده نه وه. دلته څلور ستر ښارونه وو، باکترا، اراکوزیا او ګندارا. دغه ښارونه مستقل حالت درلود او د واحد حکومت تر لاندې نه ول، خو همسایه مملکتو ته لکه فارس او مغولیان ول او دغه هندو د خلکو ته جزیه ورکوله. به دغه ښارونه ډیر د تجارت مرکز ول. په دغه کې بل مختلف ځایونه له اروپا نه، له منځنۍ آسیا نه، له مختلفو قارونو خلک راتلل. په دغه ځای کې مثلا د بلخ ام البلاد مرتول د ښارونو مور په دغه ځای کې راتلل او د خپل مالونه به سره تبادله کول. دغه یو لار وه چې په هغه کې چین، دغه سي افغانستان او دغه سي ټوله نړۍ سره وصلېدل او د دې کې تجارت کو.
د وای چې د اوسنی افغانستان په جغرافیه کې د وریخم لار لبلخه د جنوب په خوا تیر شوی و چې د شیبر او خواک کوتل څخه د پنشیر درې او غوربند ته او له غزایا سروبي ننګرهار او اوسنی لاهور ته تیر شوی و. د دې سوداګری زتو کو په اړه وایم
او د ابرشم لارم دمدغه لپاره کې د سورته وایس دغه تکی راتل د چین له خوا دلته موزه کې دی له نور مواد سره هم دغه سي مثلا کمنګ هندو ګورو دغه سي بنگلاديش ته وادونه زغه وادونه دي چې ډیرې په تکباب په دغه مسایلو کې به تر ول دغه تولیدول. نو دغه راتل دلته تبادله کېدل او د ابرشم یو مواصلتي حالت هي، یو حالت هي سمیشه د ارتقا او د پرمختګ په حالت کې.
خاغله جو یا زیاتوي چې د وریخم لار د منځنۍ اسیا او نور وادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د اتصال یو ځانګړی لار وچی. ل دغه لارې وصل شوی ټوله فرهنګي جغرافي یو شمیر مشترک فرهنګونه لري او په کابل کې د مارنجان تپه د سوداګرۍ او فرهنګي میلې یو مرکز وو. د وریخمو د لارګټه افغانستان ته څه ده؟ دا پښتنه راته په هند رازقي نړیوال ځواب کړی ده.
په دې کې د وی خوانه د افغانستان تولیدات پرتر راجوړونه قیمتي ډبرونه نور د محصولات نه کبات محصولات چې وو چې هغه په هرات کې تولیدل. بعض محصولات ډیر زیات وو چې هغه لکه د ازین مثلا لکه چې په برق به بعض تولیدل. بعض محصولات نور چې مثلا په کابل کې به تولیدل. نو بنا ان د یو خوانه د تولیدات چې دلته موجود و دا تبادله کېدل، د هغې نه هم ګټه اخیستل کېدله او دا چې د خارجي مملکتونو نه به کوم مواد راتل هغه هم دلته تبادله کېدل. بلان د دې لارې نه په خپله ډېره زیاته ګټه افغانستان پورته کولی شوه. من ته دا نقطه هم چې ستا د پوښتنې په باره کې وویل، متاسفانه متاسفانه تر اوسه د افغانستان د لارې پیسه منې په افغانستان اوسني حکومت هېڅ نوت کم اقدامات نه لیکړي چې دا لاره دشي کې چې د افغانستان هم تیرې شي.
د وای چې خلم، میمنه، ایباک، شبرغان، قلیدان او هرات، بدخشان او داسې نورې سیمې د دغې لارې سوداګریز مرکزونه ګڼل کېدل او هم د وریخمو تنګې د دغې لارې د لرغونتوب گواهی ورکوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن وایي چې د وریخمو د لارې د فرهنګ او اقتصادي ارزښت په اړه یې سمو د وړاندې یو علمی سیمینار هم جوړ کړی و.
د دغه سیمینار څخه موخه دا و چې د وریخمو لارې بیلابیل اړخونه هیوادوالو ته ورو پیژندل شي. د دغه لارې په اوږدو کې کم ولایتونه چې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه برنامه تر لاس لاندې نیولې ده. دا یو دوامدار پروګرام دی او په دغه د وریخمو جنوبی لار چې له افغانستان څخه تیریږي په دغه ولایتونو کې بل منزل کیږي. بیا د دې لارې په اوږدو کې ځینې کاروان سرایونه دي، ځینې هغه ځایونه دي چې پخوا به دلته دوی دا کاروانونه تم کېدل. له ننګرهار چې راځو تاسو وګورئ دلته د وریخم او د تنګي په نامه باندې تنګي ابریشم دی چې په دې کې به دا کاروانونه راتلل. بیا کابل ته راځي، له کابل څخه باګرام ته چې په باګرام کې د دې یو تمځای و، همدارنګه دلته تجارتي مرکز و. بیا پروان ته، پنجشیر ته، له هغې ځای څخه بغلان ته ځي، د بغلان څخه بیا همدارنګه بیا په دوو شاخو باندې یو طرف ته په بلخ خواته ځي چې بیرته بیا کندوز سره وصلېږي، او همدارنګه یوه شاخه د کندوز ده چې له کندوز څخه بیا تخار، بدخشان او بیا د واخان له لارې نه بیا د چین سره دا لاره وصلېږي.
دی وایي چې په هغه ولایتونو کې چې وریښمو لار ترې تیریږي، په یو شمېر کې یې سیمینارونه جوړ کړي او په ځینو نورو کې به یې په نږدې راتلونکي کې جوړ کړي. چین هوډ لري چې یو ځل بیا د وریښمو لار ورغوي او د همدغې لارې له مخې خپل مالونه په ډېرې اسانۍ سره د منځنۍ آسیا هیوادونو تیر او آن تر مدیترانې ورسوي. څو میاشتې وړاندې د افغانستان او چین له لورې د وریښمو د لار د بیا جوړېدنې یوه ګډه غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د وریښمو د لار د ارزښت په اړه په یاد سیمینار کې وویل:
Unless the one belt one road comes through Afghanistan, peace.
تر هغه چې د وریښمو لار یا یو کمربند یو سړک لار یو ځل بیا له افغانستان څخه تیر نشي، نو سوله او نیکمرغي به د یو خو په څیر وي او دا شخړې به د سیمې هر هیواد ګواښي. د وریښمو لار د افغانستان او چین لپاره اقتصادي، سیاسي او امنیتي ارزښت لري. افغانستان او چین هوډ لري چې د اقتصادي کمربند بیا رغیدو لپاره هوکړه وکړي. درنو اوریدونکو، زما خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او کچری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز مخ هيله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو